السلام علیکم په افغانستان کې د مفشین دوی بجې سوی ازادي رادیو ته ورجیست نن یک شنبه ده د چونګاش یا سرطان 25مه د جولای 14مه په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام خپریږي خو تر خبرونو وروسته یې اوریدلی سئ د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب سوي چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمیر له 60 میلیونو څخه د 2023 کال په می میاشت کې 15 میلیونو او 3 لکه کسانو ته راکم سي چې کافي خواړه نه لري. خو د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن ویلي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د شریکو ادارو له لارې د ملاتړ دوام ته اړتیا ده چې ډاډ ترلاسه سي په میلیونونو زیانګالي افغانان بیا هیر نه کړای سي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 9 میلیونو ته نږدې سوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. د اوچا په وینا افغانستان د نړۍ په 10 هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچا وایي وچکالي چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختېدو ده. اوچا نن په خپل ټویټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش خبرداری ته اشاره کړې چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټروله وتلی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. ټاکل سوی د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې 2مه شل اوره مسابقه وکړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سعادت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان هیله مند دی نننۍ لوبه وګټي.
نړیوال روزن کی او کورنی روزن کی عمل ته د لوبډلې سره دی په خپلو ستونزو کار کړی دی او انشاءالله نن لوبې ته کافی آمادګي وجود لري او هیله هم دا ده چې نننۍ لوبه به مونږ د افغانستان په بریا باندې تمامه کړو.
د بنگلاديش په قربتوب دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر 4:30 بجې پیلېږي. بنگلاديش تیر جمعه له افغانستانه لومړی شل اوره مسابقه په 2 وکټو وګټله. افغانستان توانېدلې له بنگلاديش د نړیوالو یو ورځنیو یا 500 اوره مسابقو لړۍ وګټي. د اوکراین لوی ترنوال اندری کوستین نن یکشنبه ویلي د اوکراین محکمو تر 500 زیات روسی سرتیری په اوکراین کې د جرمونو له کبله مجرم پیژندلی او په سزاګانو محکوم کړي دي. دغه جرمونه د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته سوي دي. د کوستین دفتر ویلي اوکراین تر اوسه د تهاجم اړوندو جرمونو او جنګي جنایتونو څخه باندې 90 زره قضیې ثبت کړي دي. د اوکراین لوی ترنوال ویلي موږ دغه جنایتونه څیړو بیا یې محکمو ته راجع کوو او حکمونه ترلاسه کوو. هغه ویلي خلک نسي کولی عدالت ته انتظار وکړي، هغه هم که مشخصه نه وي چې څومره وخت نیسي. د ملګرو ملتونو په وینا د جون میاشتې تر 1/3 نېټې د 515 ماشومانو په ګډون د اوکراین نظره 100 اویا ملکیان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو په باور د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر شاید تر دې زیات وي. له پام وړ شواهدو او اعترافونو سره سره روسیا ادعا کوي چې په اوکراین کې ملکیان نه پنه شکوي او ځواکونه یې جنګي جنایتونه ندي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزیر وایي له نړیوال اقتصاد سره د مرستې یوازنۍ لار د جګړې ځپلې اوکراین د ملاتړ زیاتول دي. جانت یالن نن یکشنبه ویلي د دې ترڅنګ د نویو ټکېدلو اقتصادونو تقویه کول او د پورونو د ستونزې په وړاندې مبارزه هم په دې برخه کې مهم نقش لري. میرمن یالن چې په هند کې د 10 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مالیه وزیرانو د سرمشریزې په څنډه کې خبرې کولې وویل یو کلیدي لومړیتوب د اوکراین د ملاتړ زیاتول او د روسیې په وړاندې د اوکراین دفاع ده. د امریکا د خزانې وزیر په 13 فبروري میاشت کې د کیف تر سفر وروسته ویلي و چې هغې له نږدې په هغه بهرنۍ مرسته کې چې له ملکیانو او د اوکراین له پوځ سره کیږي زیات تفاوت لیدلی دی. پر اوکراین چې د نړۍ په سطحه د غلجاتو 1/4 برخه اکمالوي د روسیې یرغل د دې سبب سوی چې په نړۍ کې د خوراکي توکو او تیلو بیې ډېرې لوړې سي. د هغې موافقې چې له مخې د اوکراین غلجاتو ته د صادرېدو اجازه ورکول کیږي مهلت سبا دوشنبه په هغه صورت کې ختمیږي چې که روسیه یې له نوي کېدو سره موافقه ونه کړي. په جنوبی کوریا کې د سختو اورښتونو، سیلابونو او ځمکې ښویدو په نتیجه کې د مړو شمیر نن یکشنبه 200 ته زیات شو. د جنوبی کوریا رسنۍ راپور ورکړی چې نن سهار شپږ مړي د دغه هیواد په مرکزی ښار اوسوم کې له یوه سیلاب ځپلي تونل وموندل شول او لږ تر لږه لس کسان لا هم تری تم دي چې د مړو شمیر ورسره 200 ته زیات شو. چارواکي په دې باور دي چې د مړو شمیر شای نور هم زیات شي. په دغه هیواد کې د پشکال یا موسمی بارانونه له تیرې اونۍ روان دي چې د سختو سیلابونو او ځمکې ښویدو سبب سوي دي. په ګڼو ساحو کې برېښنا د لنډ وخت لپاره پرچا سوې ده. تر 10,000 زیات کسان د سیلاب له خطره د خوندیتوب لپاره د دوی له کورونو نورو ځایونو ته لېږدول سوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان د قانونو پر استخراج خبرې کوو. قانونه د افغانانو د اوسنی او راتلونکو نسلونو تر ټولو ستره اقتصادي شتمني ده. د امریکا حکومت د افغانستان د قانونو ارزښت 3 تریلیون ډالر اټکل کړی دی او ویلي دی چې که په افغانستان کې قانون سم استخراج شي دا هیواد هغه سي شتمن کولی شي چې سعودي عربستان تیلو شتمن کړی دی. د افغانستان تر ټولو ارزښتناک کان د لیتیم و دی، هغه ماده چې په نړۍ کې ورته سخته اړتیا ده. د ډیرو په وینا قانونه که له یوې خوا افغانستان شتمن کولی شي، له بلې خوا د جنګونو او سیالیو په میدان بدلولی شي. د افغانستان د جمهوری نظام په محل د قانونو د استخراج او په دې برخه کې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره ډېرې هڅې وشوې. تر دې چې د چین ام سی سی شرکت د لوګر د مسی عینک کان د استخراج قرارداد لاسلیک کړ، خو د ناامنۍ دوام سبب شو چې نه یوازې دا بلکې په نورو قانونو کې هم پانګونه ونه شي. خو د دې برعکس طالبان او نورو خپل سرو ډلو په غیر مسلکي ډول د قانونو لوټ ته مخه کړه. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سرمفتش دفتر یا سیګار د سشکال په جنوري کې کانګرس ته په یوه راپور کې وویل چې امریکا په تیرو کلونو کې د دې لپاره چې د افغانستان حکومت له اقتصادي نظره په ځان بسیا کړي، د افغانستان د قانونو د استخراج لپاره د زمینې په برابرولو شاوخوا 1 میلیارد ډالر ولګول، خو دا هڅه ناکامه شوه او د افغانستان حکومت د قانونو لستر او امتیازونو ګټه وانه خستلې شو. د سیګار د دې راپور پر اساس د ناکامۍ یو اصلي دلیل دا و چې جګړمارو، ځایي نفوذ لرونکو او حتی د حکومت ځینو پوځیانو قانون په خپل سر کیندل، او تقریبا اکثر هغه قانون چې څناته استخراجېدای شوي د دغو کسانو په کنټرول کې و. په 2014 میلادي کال د ګلوبل ویټنس نړیوالې مؤسسې په راپور کې ویل شوی و چې یوازې په بدخشان ولایت کې د لاجوردو له یوه کانه د طالبانو کالنی عاید له ټولو قانونو څخه د حکومت تر عوایدو زیات و. طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست کې لبیا وخت تر لاسه کولو وروسته د قانون استخراج ته پام زیات کړی دی. په بي ساري ډول سکاره استخراجوي او پاکستان ته صادروي. له چینایي شرکتونو سره د غاز او تیلو په شمول د نورو قانونو په استخراج خبري کوي او ځینو موافقو ته رسیدلي هم دي. همدارازې ځینو خصوصي شرکتونو ته د سړکونو د جوړولو په بدل کې د قانونو د استخراج قراردادونه ورکړي دي. د قانونو د استخراج په موضوع د خبرو لپاره زموږ د دې خبرونې میلمانه دي ولی ولا زادران چې د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ پخوانی مرستیال دی. همدارس د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سلاکار قدیر مطفی او د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی ویان سیام الدین پسرلی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم او وربشو مطفی صاحب ته. مطفی صاحب، په اول د افغانستان د قانونو د اهمیت په اړه تاسو خبرې وکړئ چې څومره ارزښت لري. ما په پیل کې ویل چې د امریکا د جیولوژیکی سروی په اساس د افغانستان د قانونو ارزښت 3 تریلیون اټکل شوی دی، خو په همغه وخت کې د افغانستان د قانونو وزارت بل څه ویل تر دې ارزښت ډیر بالا. مهرباني وکړئ.
ډیر زیات مننه. بالکل، د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور ارزښت په هغه سرویګانو کې چې د امریکي متحده ایالاتو سروی جیولوجیک کړی وو تر دې ډیر دی ځکه هغه سرویګانې عمدتاً تکمیله سرویګانې نه وي. نو د افغانستان منابعو ته په کتو د هایدروکاربن سکتور او د معدن سکتور ظرفیت په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو منرالونو باندې تقسیم دی. زموږ په شمال کې د هایدروکاربن برخه کې یا مثلا په نورو برخو کې مونږ منابع لرو، هغه منابع چې کولای شي د افغانستان اقتصاد کې په خپل ودرېږي او کولای شي افغانستان ترې موثره ګټه واخلي.
رب شو دې ته چې اوس چې په اوس وخت کې چې په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نشته او له بلې خوا په افغانستان باندې بندیزونه دي خصوصا د امریکا له لوري، په دې شرایطو کې مطفی صاحب ستاسو په نظر د کانونو استخراج د افغانستان لپاره څومره ګټور دی؟
یو ډیره مهمه مسله چې په دې معنی فکر کې د لاغه وخت کې چې قانون نه یوازې د اوایدو د ترلاسه کولو لپاره یو سرچینه باید ووسی، بلکې دا قانون موږ ته انفراستراکچر یا بودجه درغونه وکړي. فرضاً موږ په بنیادی پروژو کې د منابعو نه استفاده وکړو، دا مبدله کړو په یو دوامدار سرمایه گذاری یا دوامدار منفعت معنی. په دې خاطر معنی چې دوامدار ګټه ترلاسه شي، هدف دا و چې موږ په ستر کچه معنی قراردادونه ولرو. دا قراردادونه د شرایطو په اساس معنی موږ امضا کړو چې په هغه کې د افغانستان اقتصادي ګټې او منفعتونه په مشخصه توګه واضح شي، او په هغه سیمو کې چې قانون دی په هغه سیمو کې موږ اجتماعي خدمات د انفراستراکچر یا بنیاد رغونې برخه کې وکړو. چون کتاسي منابع په قرارداد باندې ورکي او د هغه په مقابل کې چې کوم عاید ترلاسه کوي هغه کتاسي په مختلفو برخو کې په بنیادی توګه باندې مصرف نه کوي، نو دا خپل د هیواد د اقتصادي ودې لپاره یو غټ چیلنج په آینده کې پیدا کولی شي. په دې اساس معنی هدف زموږ په هغه وخت کې دا و چې ستر قراردادونه له هغه اقتصادي قدرتونو سره چې هغوی وکولی شي بنیاد رغونه کې په افغانستان کې لکه د ترانسپورت برخه کې، لکه د انرژۍ په تولید برخه کې، لکه د پروسس د فابریکو په برخه کې چې په دوامدار توګه معنی موږ ته اقتصادي ګټې ترلاسه کول دي قراردادونه. په دې اساس معنی مهم هدف دا و چې موږ منابع مبدل کړو په انفراستراکچر یا بنیاد رغونه معنی، او د هغه سستینبلټی یا دوام دی هغه ډېر مشخصه باید، او دغه منابع موږ ته باید په دوامدار توګه معنی اوایید راکړي. نو کچیر په دوامدار توګه معنی اوایید موږ ته رانه کی، بدون شک موږ د هغه هیوادونو چې هغه ناکامې تجربې لري په دې برخه کې، لکه ځینې افریقایي هیوادونه چې هغه منرالونه په دغه شکل سره استخراجي چې هغه کې ډېر ابتدایي منفعت او ابتدایي منفعت به بحرانونه راولړي. نو په دې اساس معنی اقتصاد تقاضا دا و په هغه وخت کې چې موږ دا مبدل کړو په ستورو منفعتي پروژو معنی، او دا منفعتي پروژې د مادن لاره رغېدلې شي.
بله، ډېر مننه ښاغلی مطفی. ښاغلی پسرلی اوس خو د ټلیفون لاره را سره است، ستاسو په نظر د قانون د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ ځینو امریکایانو ویلي وو چې قانون کېدای شي افغانستان په داسې یو هیواد بدل کړي لکه سعودي عربستان چې تیلو بدل کړی او شتمن کړی دی. تاسو هم داسې فکر کوئ؟
ډېر مننه. سلام سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. افغانستان داسې یو هیواد دی چې موږ په زرګونه کلونه په سروات باندې بیدیږو، ولې بیا هم غریب یو، فقیر یو، بیچاره یو، او نورو ته مو لاس اوږدی خیرات غواړو. د افغانستان قانونا د افغانستان د پرمختګ لپاره تر ټولو مهمه منبع کېدای شي. موږ وایو چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، اصلا افغانستان یو معدني هیواد دی. موږ معدنیات لرو، د 1300 رقم څخه ډیر معدنیات موږ په افغانستان کې لرو. ځینې تحقیقات ښیي چې موږ د 3 تریلیون ډالرو په اندازه په افغانستان کې معدنیات لرو. د افغانستان مس موږ په افغانستان کې د نړۍ په کچه دوهم د مسو ستر کان لرو. همدغه حاجي ګاګ د اوسپنې په ذخیره چې د سیمې په کچه لومړی درجه اوسپنه لري او تر ټولو لوی کان دی. د دې سترو زرو همدغه سید قیمتي ډبرو نیمه قیمتي ډبرو د کیمیاوي موادو د اوبو او نور منرالونو شتون په افغانستان کې همدارنګه د افغانستان ستراتیژیک موقعیت د هغه موارد چې افغانستان بیر شکه چې د عربستان په نسبت نور هم په لوړ کېدای شي. ځکه دلیل دا دی چې افغانستان یو وړوکی هیواد دی، نفوس ډیر زیات کم دی او معدنیات پکې ډیر زیات دي، او د ډیرو کلونو راهیسې تر اوسه پورې د افغانستان معدنونه په سم شکل نه دی استخراج شوی. بدبختانه په ډیر بیرحمانه ډول دغه په تیرو څو کلونو کې استخراجیږي، او د انفجار او د نورو غیرو په غیر رسمي طریقو په واسطه کیندل کیږي چې هغه د معدن زموږ د معدنونو هغه درجه او کیفیت تر سوال لاندې راولي. ولی په کل کې د افغانستان معدنونه د افغانستان د پرمختګ
پیلامه شمدین پسرلی صاحب، تاسو وایئ چې په ناوړه شکل سره استخراجیږي، لیکن پخوا چې په افغانستان کې ناامنی و جنگ و، نو طبعا چې هرې وسلوالې ډلې قانونه لوټ کول، د طالبانو په شمول هر ډلې استخراجول او په غیر مسلکي ډول صادرول او خرڅول، لیکن اوس طالبان په ټول افغانستان واکمن دي. دوی وایي چې هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې قانونه په خپل سر استخراج کی او وی کینی. دوی په منظم ډول قانونه استخراجوي او صادروي. یو مثال هم د سکرو د ډبرو چې پاکستان ته صادروي، یعنی د غلا مخه نیولې ده دوی وایي. او زمنن په لارو کې هم وستونز نشته، باجګيري او د خبرې ختمي کړي دي.
د قانونو په برخه کې د غدري موارد به ډیر په نظر کې ونول. فلم راز د استخراج موضوع ده، دوم د پروسس موضوع ده، د ګریم د مارکیټ موضوع ده. د استخراج په برخه کې روسه پورې د دې نه توانیدل چې استخراج په معیاري ډول تر سره کړي، د ټکنالوژي په واسطه تر سره شي، د ماشينونو په واسطه تر سره شي. دا څه باید استخراج وشي چې نور معدنیاتو ته ضرر ونه رسیږي. دوی کیندنی لا تر اوسه پورې غیر معیاري دي، پور فی ډول دی، او دا هغه څه دي چې ضایعات ډیر زیات لري. د دې لپاره ظرفیتونو ته ضرورت دی. یو څاندازه ظرفیتونه په د قانون په وزارت کې پیدا شوی او هغه ملال نور هیوادونو ته وړاندل. د تحقیقات او هغه ارقام چې شته په وزارت کې هغه ډیر کم دي. موږ په افغانستان کې د قانونو د ظرفیتونو د کمښت سره مخامخ یو. هغه کسان چې واقعا استعداد ولري، پوها ولري او وکولای شي چې دا قانون په ښه شکل په مسلکي ډول وکړي، دا غنه وروسته موږ په افغانستان کې د پروسس منظم ځایونه او مرکزونه جوړ کړو چې دا باید پروسس شي. کله چې دا پروسس شي باید موږ په خپل نور هیوادونو ته ولېګو. د پاکستان 80% صادرات همدغه معدني مواد په تشکیلوي. دغه معدني مواد د افغانستان نه پاکستان ته دی، په پاکستان کې پروسس کیږي، د پاکستان څخه بیا امریکای ته او اروپایي وادونو ته په لوړ بیه صادریږي. موږ نه فرض وکړي په لس ډالر اخلي په امریکایانو په اروپایانو باندې دوی په سل یو سل شل ډالر باندې پلوري. دوی پروسس کوي په منظم شکل نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کوي. د اوسنۍ په کوم شکل چې دوی روان دي، دا د افغانستان سره جفا ده، دا د ملت سره جفا ده، دا د افغانستان د قانون سره جفا ده چې په غیر قانوني شکل کیندل کیږي او په ټوټه بیا پرور کیږي.
ډیر زیاته مننه. زموږ بل میلمه ولی الله زادران دی، د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ په خوانې مرسیال. زادران صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. د قانونو د استخراج لپاره د زیربنا ډیره یادونه کیږي چې باید زیربنا وي. منظور چی شی دی له زیربنا؟ څه ډول امکانات باید ورته برابر شي چې بیا قانون استخراج شي؟
سلامونه سروان صاحب، چې روغو سه اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
زیربنا یا منابع انفراستراکچر دا خو دی کارکیندنه هغه اساس او مبنا تشکیلوي. د مثال په توګه کچېری موږ د اوسپنې یا د طلا یو کان لرو، خبره فقط یا مهمه برخه فقط د کارکیندنه یا د طلا استخراج او پروسس نه، هغه سړک هم ضرورت لري چې هغه په اصطلاح صادر شي او فابریکو ته، د پروسس فابریکو ته هغه انتقال شي، هغه ریل گاډی ته هم ضرورت لري. همدغه څنګه نور نور هغه زربناوی منابع چې دی هغه ته هم ضرورت لري. د مثال په توګه د عینک کان کې چې موږ غټه ستونزه درلوده، هغه دا وه چې زموږ تخنیکي مشاورینو او انجینرانو دا ویل چې کچیرې موږ د عینک کان مس استخراجو، نو هغه مس باید همدلته په هیواد دننه پروسس شي او بیا صادر شي. اما د غل لپاره مثلا سړکونه کفایت نه کوو، هم وجود نه درلود، هم کفایت نه کوو، او په با همدا دلیل شو چې قراردادانو ویل چینایي شرکتونو دا وړاندې کړه په چې موږ به ریل ګاډۍ جوړو ترڅو د هغې نه د یو زربنا په حیث د یو منبع په حیث هغې نه استفاده وشي، او دا کوم مس چې استخراجېږي هغه مثلا د پروسس فابریکو ته یا د هیواد نه بیرون هغه انتقال شي. اما هغه اصلا امکان نه درلود کومه مطالعه هغسې دوی کړي وه، خیر هغه جدا موضوع ده. نو د هغې په اساس باندې انفراسټرکچر او زربناوې دا د کانکیندنو لپاره د ټولو نه مهمه اساسي ده چې هغه متاسفانه په افغانستان کې هغې ته اصلا نه پخوا ډېره زیاته توجه شوې وه، اوس خو اصلا توجه نه کېږي. نو زما لنډ نظر دا دی چې تر څو په خپله کانکیندنه ته په معیاري توګه قوانین، اصول، برنامې جوړې نه شي، نو دا به ډېره مشکله وي چې د زربناو د نه لرلو سره موږ په معیاري توګه کانکیندنه وکړو او متوازن انکشاف رامنځته کړو ترڅو هغه وکولی شي چې په راتلونکي کالونو کې د اقتصاد په پرمختګ او انکشاف کې ونډه ولري.
ډیره مننه، سلامت اوسئ ځدان صاحب. ښاغلی مطفی، دا اوس تاسې معلومات لري چې د افغانستان کانونه په څه شکل استخراجیږي، آیا په مسلکي شکل او کنه؟ خو مخکې تر دې یو اوریدونکی لرو، نه غواړم چې هغوی انتظار پاتې شي. اول تاسو مهرباني کوئ. سلامت یاست، مهرباني. له کوم ځای ځانم را وپېژنئ؟
فعلاً د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه اړیکه کېږي.
مهرباني مهرباني.
محترم، باید د قانون او پټرولیم په باره کې باید ووایو چې افغانستان سر که سر هم د قانون لري او هم پټرولیم لري په ټول نړۍ کې، انشاءالله زما په ګمان سره چې دوم یا درېیم هېواد وي چې دی دا قانون لري. په دا په باره کې باید درته ووایم چې دا یو خو داسې دی چې دا د نورو نسلو حق دی، باید هغو ته پاتې شي چې هغه بیا د دې سرمایه ګذاري وکړي. نو په دې باره کې باید وایي چې باید د نورو نسلو ته دا پاتې شوي وای او دا نه وای استخراج شوي. خو بیا اوس هم وخت دی باید چې استخراج شي او افغانستان په جوړ شي. خو موږ د نړیوال څه دا کومک غواړو چې موږ سره کومک وکړي او دا موږ افغانستان جوړ کړي. نه غواړو چې دا قانون مو استخراج شي او هغه په ډېره ټیټه بیه وپلورل شي، ځکه چې دا ډېر ګران شی دی او ډېر ښه شی دی. بل خبره دا وه چې دلته خارجیان هم زموږ د هغه وطن هغه توانه یا هغه شان چې وه دلته ګران بیه شان وه، هغه هم دوی ویې وړله، د ځانو سره یې ویې وړله. نو اوس باید د هغو په باره کې اوس باید زموږ سره کومک وسي او دا زموږ افغانستان باید جوړ کړي، ځکه چې اوس افغانستان د جوړ وخت دی. قراري انشاءالله فعلاً جنګونه وشي هم نشته او نور دیم باید خدای افغانان د دې جنگو ته پامان کی.
بله
خو په دې باره کې موږ درته ویل
سي ستاسو خبرې مو اورېدې. کور دې ودان چې ټلیفون مو کوي، یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم خبرې وکړئ، بیا به مېلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
صدات یې له خوښه.
مهرباني کوئ صاحب.
محترم، دا قانون استخراج شوی د افغانستان لپاره پېښه او ډېره ضروري او مهمه مسله ده، ځکه چې افغانستان خلک ډېر په غربت کې ژوند کوي.
بله صحیح همدومره وسته خبره.
هو باید نړیوال ملاتړ تر وکړي ترڅو خلکو ته ګټه ورسوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. نو مخکې تر دې چې مطفي صاحب زما مخکینۍ پوښتنې ته ځواب ووایست، اول د دې اوریدونکو په څرګندونو تبصره وکړئ. لومړني مو چې له هلمند ټلیفون کړی و، د هغه نظر دا و چې قانونه یوازې زموږ نه بلکې د راتلونکو نسلونو حق هم دی، باید ضایع نه کړل شي، باید پټیټه به ونه پلورل شي، یعنی د دې منظور دا چې له احتیاط نه کار واخیستل شي په صادرولو کې او په استخراج کې. لیکن دوهم بیا ویل چې افغانستان خلک ډیر بې وزله دي، په بد حالت کې دي، نو دا یو وخت چې له قانونو استفاده وشي. ستاسو نظر څه دی؟
ډیر زړه مننه. ډیره مهمه خبره ده چې دا باید په نظر کې ونیسو چې قانون نه یوازې زموږ سرمایه ده، بلکې د راتلونکي نسلونو سرمایه ده، او دې نه باید مؤثر او سم استفاده وشي. او د دې سم استفادې په اساس باندې موږ وکولای شو کوم اقتصادي ضرورتونه یا بنیادی ضرورتونه چې موږ دی هغه رفع شي. تاسو وګورئ نږدې مثالونه موږ لرو په نړۍ کې، لکه تاسو یو مثال د قطر ویلی شئ، د افریقایي هیوادونو ځینې مثالونه شته چې هغوی منابع لري، قانون لري، او هغه منابع مبادله کړي په دوامداره اقتصادي فرصتونو باندې، او په هغې باندې بنیاد رغونه کړې ده، او هغه بنیاد رغونه دوی ته په دوامداره توګه باندې ګټه ورکوي، او هغه اقتصادي مشکلات هم ورسره حل دي، او دوی په دوامداره توګه باندې د خپلو منابعو نه ګټه اخلي. افغانستان هم پراخ منابع لري، مګر د دې منابعو د استفادې لپاره موږ ضرورت لرو مشارکت ته، موږ کومک ته ضرورت نه لرو چې نړۍ دې موږ ته راشي او استخراج دې مونږ ته وکړي او زموږ معدن دې مونږ ته راوباسي. مونږ نړۍ سره مشارکت ته اړتیا لرو، او دا مشارکت د قراردادونو په اساس او د یو مشروع او یو منظم میکانیزم په اساس معنی چې مونږ دلته انفراستراکچر یا بنیاد رغونه کې لکه د ریل ګاډي پټلۍ چې مونږ ته دوامدار عایدات راولې شي، ترانسپورت برخه کې د انرژي مراکز، تولیدي مراکز باید دی، مونږ باید انرژي تولید کو چې ترسو دغه فابریکې چې د معدن په برخه کې دي دا پیور غول شي، کلینیک، سړک، مکتب، دا ټول هغه ضرورتونه دي چې د منابعو په اساس باندې جوړېدل شي او دا بیرته مبدله کېدل شي په یو اقتصادي فرصت باندې چې هغه مونږ ته واید لري. نو اساسي هدف دا دی چې مشارکت په کومه معنی، یعنی موږ د نړۍ د هیوادونو سره اقتصادي مشارکت ته اړتیا لرو، قراردادونو ته اړتیا لرو. هغه هیوادونه چې خپل تعهدات په صحیح توګه عملي کوي، ډېر هیوادونه په نړۍ کې شته چې هغوی اقتصادي قراردادونه په غټه کچه معنی د نړیوالو هغه کمپنیو سره امضا کړي دي چې هغوی خپل تعهدات په صحیح توګه معنی عملي کوي. تعهدات کوم تعهدات دي؟ فرضاً د یو قرارداد هدف صرف دا نه دی چې موږ صرف استخراج کوو، منابع دې روباسو او منابع دې خرچ کوو. استخراج نه مخکې چې کله موږ هغه شرایط تاسو هغه شرایط ډېر زیات مهم دي موږ لپاره، اما هغه بنیادی مسله ده. یعنی کان تاسو دومره ارزښت مانی نه تمامي، بلکې کله چې د کان هغه ارزښتي قرارداد کې چې کوم هغه مسؤلیتونه ټاکل کیږي هغه ډېر زیات مهم او اقتصادي، په هغه کې شرایط ډېر زیات مهم دي چې مثلا موږ په کوم شرایطو باندې قرارداد ورکو. فرضاً موږ د مثال اینه قرارداد مثال تاسو درکوم، موږ چین سره په دې باندې قرارداد وکړو چې تاسو به موږ د منطقي یو ډېر خکان په خدمت کې درکو، او د دې قرارداد په اساس باندې تاسو دغه شرایط چې موږ یو قرارداد نه بلکې زمينه قراردادونه درلودل چې په هغه کې د انرژي تولید مراکز وو، چې په هغه کې د ریل ګاډي پټلۍ وو، همدغه شان نور شرایط موږ وټاکل، او هغه شرایط موږ لپاره اقتصادیت درلودو، یعنی موږ لپاره اقتصادي ګټه دوامداره ګټه لاغې نه راتلله. نو که چیرې هغه شرایط پوره نشي او عملي نشي، نو تاسو کانم له لاسه ورکړ، منابع هم له لاسه ورکړي، او په مقابل کې تاسو تاوان کیستئ. نو اساسي خبره دا ده چې د منابعو د استخراج لپاره داسې میکانیزم، داسې قراردادونه چې هغه د شرایطو په اساسي، او تغیش قراردادونه کې تر ټولو مهمه مسله زما په نظر د مشروعیت مسله ده. کله چې یو نظام عدم مشروعیت ولري، او هغه ولشي کولای نړۍ سره هغه بینالمللي اړیکې، هغه اقتصادي اړیکې په نورماله توګه پر مخ وي، نو طبیعي خبره ده موږ په تاوان کې یو. نو په دې اساس باندې بحث دا دی چې مخکې لیدل نه چې موږ غټ قراردادونه ترلاسه کړو، اساسي بحث دا دی چې باید په افغانستان کې نړیوال مشروعیت تثبیت شي، او د دې مشروعیت په اساس باندې قوانين جوړ شي، او د دې قوانینو په اساس باندې موږ قراردادونه وکړو، او قراردادونه هغه وادونه سره وي چې هغه ظرفیت دې ولري چې موږ سره مشارکت وکړل شي. دلته مسله د مرستو نه ده، هیڅ څوک چې سره مرسته نه کوي. په نړۍ کې تاسو وګورئ سعودي عربستان منابع لري، یمن ورسره څنګه پروت دی، هیڅ مرسته ورسره نه کوي، مګر مشارکت ورسره کولای شي. یا مثلا نور عربي هیوادونه تاسو ګورئ چې پراخ پیمانه باندې منابع لري، نفت لري، دوی هیڅ سره مرسته نه کوي مګر مشارکت ورسره کوي. دلته د اقتصادي مشارکت بحث دی، او موږ اقتصادي مشارکت له هغه هیوادونو سره غواړو
چې هغه حد اقل په خپل هغه شرایطو کې پابند ووسی. فرضاً مونږ د یو هیواد سره ټول منابع په خدمت کې ورته ورکو او هغوی هم په خپلو تعهداتو کې هغه خپل تعهدات په صحیح توګه مانی عملي نه کړي، نو دغه ورور خبره چې هلمند نه زنګ وهلې دا درسته ده چې دا یوازې زمونږ حق نه دی، بلکې دا مونږ باید راتلونکي نسلونو ته دغه سرمایه پرېږدو. دا یوازې زمونږ حق نه دی چې او دا باید په یو عادلانه توګه شفافه توګه او د یو متوازن انکشاف هغه فکتور ته په نظر کې نیولو سره مونږ له دې نه استفاده وکړو. او غټه مسله دا ده چې فقر د فقر په مقابل کې دا مهمه مسله منابع ده، چې دا منابع مونږ په طویل مدتو ګټو باندې څنګه تبدیل کړو. دغه ډېر مهمه خبره ده چې مونږ وکولای شو دا منابع په یو سیستم باندې قراردادونه او مشارکت ولرو چې مونږ ته دوامداره ګټه
راکړي،
بلکې مونږ دوامداره ګټه ترلاسه
کړو. ډېره زیاته مننه. کور ودان بیا هم اوریدونکي لرو. اول تاسو مهرباني کوئ، یو اوریدونکی له خوست څخه دی، بل لوګر څخه.
سلام علیکم، زه غلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کې مور ځنه.
مهرباني کوئ کوچای صاحب.
نو تاسو نرمونو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم. تاسو له سلام نه کوم موضوع چې تاسو غوړه کړی ده، نو دا خو ډیره ښه خبره ده. افغانستان خو ډیره غنی مملکت ده، چې دا نړۍ کا مقام د افغانستان په منابعو باندې ده، د افغانستان په مدنونو باندې ده. نو موږ دا هیله لرو چې دا د سونه شي چې نړۍ ته څرګنده تر جوړ شي. خو د افغانستان خپل حق ده، باید دوی هم په صحیح طریقه باندې چې نړۍ ته مشکل او تضاد تر پیدا نه شي او آینده یې وسنجوي په صحیح طریقه باندې اوسي. داسې ونه چې وروره چې چا سره قرارداد وکړي هغه نړۍ دغه پسې در ولاړېږي او بل یو مشکل افغانستان ته جوړوي. دا له نړیوال نم دا غواړو، د موږ له وسکارانو نم دا غواړو چې په دې باندې مشکل جوړ نه شي. صحیح طریقه باندې د افغانستان حق ده او په سمو اصولو باندې دا کارونه ټول په ترتیب باندې چې موږ دا نظر ده.
کور دی ودان کوچه صاحب، سلامت اوسه. ښه موضوع ته اشاره وکړه کور ودان، میلمانه به ځواب درکړي. بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنې له بغلان څخه، مهرباني.
سلامونه مخترم، البته
سلامت
مننه، خوشاله اوسه. البته میلمانه ته سلامونه وایم. البته محمد علي احمدي هم بغلان نه زنګ نیولی وای تاسو ته. او بل صاحب، موږ تاسو خو ورته میلمانه صاحب هم خبرې وکړې، زیربنا لرو تقریبا موږ تاسو خو بدبختی ته چې کله چې تاسو نور ملکونه موږ ته تعجب کوو. کله کله شبر صاحب چې دی راځي د څه فکر کوي چې افغانستان ته راځي کده زیربناو په اگر راځي خو د تاودا تاملات باید ولري. یعنی وګوره چې موږ ته پیړی چې موږ افغانستان کې 50 کال کېږي تقریبا دغه اورلاندې وګوره چې انګریزان راغله، نو دې کده مقصد هغه خو باید تړون نو چې افغانستان حکومت سره یا ملت سره مثلا هغه جوړجاړی وکړي چې هغه نور ملکونه سره تاملات کوي. یعنی کوم ذخایر باندې سودي خبرې کوي لکه نور مملکت سره نور سره موږ سره باید شي وکړي.
ډیره مننه، سلامت اوسه. تاسو دواړو خبرې تقریبا په یو برخه کې سره ورته دي. البته تاسو زیربناوی چې لري نو د قانونو لپاره خو د اوسپنې ویلې کولو فابریکې په کار دي، یا نه پېژمه ډېره زیاته انرژي په کار ده، یا ریل په کار ده چې دا یو افغانستان نه لري. خو خیر ور به شو میلمنو ته. لومړی ستاسو نوبت ته ښاغلی سیام الدین پسرلی، د اوریدونکو له خبرو زه داسې پوه شوم چې قانونه د دې په ترڅ کې، البته دا خبره نور هم کوي، ځینې نړیوال څېړونکي هم دا خبره کوي چې په عین حال کې چې د افغانستان لپاره ډېر مهم دی، افغانستان په یو نیکمرغه او خوشحاله هیواد بدلولی شي، په عین حال کې د لویو مصیبتونو او جنجالونو سبب کېدی هم شي. یعنی قانونه د دې سبب کېږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له یو بل سره سیالي وکړي او افغانستان د خپل سیالۍ په میدان باندې بدل کړي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
ډیره مننه. بدبختانه دا ستاسو د تبصرې دومره برخه چې ده عملا عملي شوی او عملي کېږي. دا قانون او ذخایر او زموږ شته امکانات زموږ د منظمو پالیسیو، بهرنیو پالیسیو، سیاستونو د نشتون له امله او د روابطو د نه توازن له امله د دې سبب شوی چې موږ لپاره بلا وګرځي او د تاریخ په مسیر کې موږ په زرګونه تپمیلونه انسانان په دغه برخه کې زموږ قرباني واخلي او وجل سی. بدبختانه او تر ننه پورې د جنجالونو چې روان دي، کچیر د کلی په کچه وګورو، بیا د ولسوالۍ په کچه وګورو، بیا د ولایت په کچه وګورو، بیا د افغانستان او د سیم په کچه وګورو، دا ټول د منافعو پر سر اختلافات او جنجالونه روان دي. ولی دیده پاره یو منظم و مقتدر حکومت ته ضرورت دی ترسو یو خانه امنیتی ثبات رامنځته سي بل خانه سیاسی ثبات رامنځته سي کله چې دغه دواړه موږ پیدا کړل د موږ کولای شو چې د یو منظم پالیسی او سیاست پر اساس د نورو نړیوالو پانګوالو سره خبرې وکړو په نړۍ کې پانګوال شته دی او علاقمندي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي ولې دوی سیاسی ثبات غواړي امنیتی ثبات غواړي او دوی خپل د پانګونې د ساتلو تضمین غواړي چې دغه تضمین ورته باید ورکړ شي بل خوانه د افغانستان په داخل کې دغه سیاستونو باید د سیورغه ولسی د تیر حکومت یو غلط سیاست دا و چې دوی د وړو او منځنۍ قانونو په نسبت لوی قانونو ته ترجیح ورکړه او په لوی قانون باندې دوی توجه ډیر درلود هغه لوی قانونو چې سیاسي ستونزې راوړل کړلې او د نورو هیوادونو توجه جلب کړه په داسې حال کې چې موږ واړه واړه او منځنۍ ډیر قانونه درلود چې هغه خپل د افغانستان د خلکو په واسطه په ډیرو کم امکاناتو موږ کولی شو چې هغه مدیریت کړو او قراردادونه باید خصوصي سکتور ته ورکړي په تیر حکومت کې د قراردادونو ورکول خصوصي سکتور ته یو جدي ستونزه وه یعنی د پانګوالو لپاره د قراردادونو ورکول دوی سره ډیل کول دا باید ډیر اسانه سي واضح سي پروسیجر باید په دومره اسانه سي چې هر یو وکولی شي ورشي پانګونه وکړي زموږ پانګوال اوس دی په هندستان او پاکستان او دوبۍ او پنورې وادونو کې پانګونه کوي دلیل دا چې هلته خپل د مال او ځان مسؤلیت ګوري افغانستان کې پانګونه ځکه نه کوي چې دلته خو دوی مال او ځان هیڅ شی تضمین نه دی نو دې باید توجه وسي ځینو دوستانو ویل چې بهرنۍ هیوادونه دې مداخله کوي او یا مثلا بهرنۍ هیوادونه دې موږ سره مرسته وکړي موږ په خپلو کې سره جوړ شو افغانستان په خپل یو منظم حکومت جوړ کی دغه منظم حکومت کولای شي چې په منظمو پروسیجرونو په واسطه قانون استخراج کړي نړیوال پانګوال شته دي پانګوال پیسو پوسیږي پانګوال ګټو پوسیږي دا ګټه چیرته ده دا ګټه په افغانستان په معدنونو کې ده په ذخایرو کې ده پانګوال لازمي د استخراج برخه کې پانګونه کوي بل لازمي د پروسس برخه کې پانګونه کوي بل د انتقال برخه کې پانګونه کوي نور لازمي د ډیستریبیوشن او د مارکیټ او بازار موندنې په برخه کې او نور د برانډینګ په برخه کې پانګونه کوي وایي دا ټول ثبات ته ضرورت لري حکومت ته ضرورت لري تر څو دا چارې امپلیمنت یا عملی شي
بله ډیر زیاته مننه کور ودان سلامت اوسه شاغله زادران تاسو د شاغل سیامودین پسرلی سره ترڅه د پوری موافق یاست دوی وایي چې تیر حکومت ستر قانونه په قرارداد ورکول اما په کار دا و چې کار له وړو قانونو شروع کړی وای او ستر قانونه چې کله نورو هیوادونو ته ورکوي چې پانګونه پکې وکړي دا د دې سبب کیږي چې د هغوی ترمنځ رقابت زیات شي دا اوس هم دا یو تشویش دی چې که فرضاً یو یا دوه هیوادونه د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي د طالبانو حکومت هغوی ته ډېره موقع ورکړي نو کېدای شي یو شمېر نور وپاري شي او وسله والې ډلې مجهز کړي نامنی زیاته کی مهرباني
مننه زه تر ډیره حدا پورې دی سیام صاحب او مفتی صاحب د خبرو سره موافق یم خو مسله دا ده چې موږ کثیر حکومت او قوس ته همیشه خو دې باندې خبره کوو چې څه باید وکړو اما دا نو وایي چې څنګه باید وکړو دا ما په نظر تر ټولو لوی څنګه په افغانستان کې نه تنها د کانسیدن په برخه کې مګر په عمومي د ټول څاړخونه چې په افغانستان کې اوس د بسواتۍ د فقر او د مشکلاتو اساس ګرځیدلې همدا دی چې اکثریت هغه ځوانان دي کمشران دي په دې باندې بحث کیږي چې څه وکړو یا څه باید شوي وي او ولی ونه شول خو دا د څنګه مسله چې څنګه باید شي وي دا باندې اصلا بحث نه کیږي زما نظر دا دی څروان صاحب د دې ته په کتو سره چې موږ اوریدونکو اکثریت د تروسه پورې د ولایتونو تماس نیولې او دې باندې بحث کیږي ګوره موږ وایو چې وطن مور دی او د وطن د ساتلو لپاره د 50 کال مختلفو نمونو باندې جنگ او نارضایتي دوام لري خو زما خبره او زما وړاندیز دا دی چې دلته یو ملي احساس پیدا رامنځته شي موږ خپل عزت او مور او یا وطن ساتلی دي خو په دې باندې هم باید پوه شو چې کله چې وساتل هغه باید وطن باید صحت مند وساتي. که په زه غواړم ډېر عام وغږېږم، ځکه غواړم چې اورېدونکي ته خپل نظر په عامه ژبه وړاندې کړم. نو داسې نه کېږي چې زه مور وساتم خو د هغې صحت ته د هغې په اصطلاح لاس پښې زړه یا هغه نور برخې چې کوي چې زما مور ژوندۍ وساتي هغې ته زه توجه ونه کړم. او متاسفانه موږ هغې ته توجه نه کوو. د ټولو نه مهمه زما په نظر مسله دا ده چې موږ اول باید د خپل کوم هیوادوال چې دي هغوی ته د قانونو اهمیت باندې باید دوی پوه کړو، او دوی باید پوه شي چې قانون یا نور مسایل چې په زموږ ډېر مسایل ډېر مشکلات موږ لرو، تر څو پورې چې دا ملي احساس رامنځته شوی نه وي دا څنګه باید وکړو څه باید وکړو دا هیڅ نتیجه نه ورکوي. صحیح ده، زه ټولو سره موافق یم چې باید پروسیجر وي، باید قانوني، باید معیار باید تعریف شي، د معیار په اساس باندې باید کار وشي. اما کله چې ستونزه په خپله موږ کې وي نو هغه موږ څنګه کولی شو چې هغه معیار یا هغه قانون تطبیق کړو؟ د مثال په توګه په تېر حکومت کې کله چې ما وظیفه درلوده قاچاق چا کوو؟ قاچاق خو بهرني هیواد څخه اتباه نه راتلل چې هغه افغانستان کې ځای په ځای شوي وي او هغوی قاچاق کړی. ما او تا قاچاق کوو، ما او تا دا اجازه ورکوله چې زما کلي نه زما ولسوالۍ نه زما ولایت نه پالک رو ایستل شي فار ایگزامپل د یو نه قیمت چې اصلا هغه قیمت باید د نړیوال مارکیټ کې هغه قیمت شتون نه لري، هغه په ډېر کم او خورا ټیټ قیمت باندې هغه مثلا یو بل هیواد ته صادر شي. خو ما او تا دا اجازه ورکړي، او که ما او تا دا اجازه نه وای ورکړي، ما او تا فار ایگزامپل هغه لاره یا هغه کس چې دا کار کوو ور درولی مو وای چې ته دا شی دا مواد استخراجی په څه صورت ولی استخراجی څنګه استخراجی ما ته غراک نه مشر دا پښتنه تری کړي نه ملا سه د مسجد ملا دا پښتنه تری کړي. او که پښتنه تری شویم دا یو فرض مثال کوم جواب چې ورکړ شوی چون هغه معلومات چې باید د یو ملت سره یې هغه معلومات نه دي شریک شوی هغه په هغه جواب باندې اکتفا کړی ویلی دا خیر ما ته یو جماعت جوړی ما ته یو خام سړک جوړیږي په هغه ما اکتفا کړی. زما وړاندیز دا دی چې اوسنی کوم مسؤلین دي په آینده کې کوم راځي ځوانان دي یا هغه ظرفیتونه چې د هیواد نه بیرون دي هغوی باید په دې باندې کار وکړي چې ملت ته د عامه پوهاوی ورسوي چې قانونه زموږ په ژوند کې او آینده نسلونو ته څه اهمیت لري. تر څو چې زه او ته دا ملي احساس پیدا نه کړو د خپل وطن وساتو خو د وطن لاس پښې قطع کوو د وطن زړه ته توجه نه کوو نو دا 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 چې دا څه وکړو دا هیڅ نتیجه ورکوي.
ډېره مننه.
ما وړاندیز دا دا کوم ځوانان کوم مشران د کوم اورېدونکي چې دوی کده تر لاسرسی لري چې مثلا تاسو ته زنګ وهی شي خپلې پوښتنې کوي دوی د مهرباني وکړي دا دې هم وکړي. اوس د انټرنیټ زمانه ده، په اکثریت ولایتو د افغانستان کې انټرنیټ کار کوي. دوی د انټرنیټ کې د قانون په اهمیت باندې ځان پوهی کی موږ باید دا مسؤلیت واخلو د مختلفو لارو نه دا سوچ په دې برخه کې نو ټول برخه کې ملي احساس رامنځته نه شي دا چې وړه قرارداد باید ساته وجو شي هغه ټول قرارداد ته باید ساته وجو شي. دا زما خو
ډېره مننه زادران صاحب، سلامت اوسې. مننه مطفی صاحب. ښاغلی زادران د قانونو د ارزښت او قیمت په برخه کې خبري وکړې. تیر کال د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند، البته د تیر کال په جولای همدې میاشت کې رسنیو ته وویل چې په افغانستان کې د هر ټن سکرو بیه $280 ده او هر ورځ شاوخوا 10,000 ټن سکاره پاکستان ته صادریږي. خو په دې وروستیو ورځو کې پاکستانی رسنیو د طالبانو له قوله وویل، اکسپرس تریبیون رسپانې په یو راپور کې ولیکل چې د خپل هیواد چارواکو په قوله البته ولیکل چې افغانستان د سکرو بیه په هر ټن کې $40 کمه کړې ده. ستاسو په نظر کومه بیه چې طالبانو د سکرو لپاره ټاکلې ده هغه له نړیوالو قیمتونو سره څومره برابره ده؟ دې ته په پام چې ځینې ادعا کوي چې په نړۍ کې اوس د سکرو قیمت ټن $400 دی.
ډیر زیات مننه. زه فکر کوم چې په دې شرایطو کې که د قراردادونو د قیمتونو یا نړیوال بازارونو بحث وشي مون الټیمیټلی په مستقیمه توګه معنی پاکستان ته د منابعو د استخراج او لیګل دا د اقتصاد په ګټه نه بولم زه او دا د افغانستان اقتصادي بنیادونو ته یو غټ تاوان رسوي چون مونږه منابع استخراجو او هغه استخراج شوی منابع مونږ یو هیواد ته ورکو او هغه هیواد بیا ته په مختلفو سکتورونو کې ګټه اخلي او دغه ګټه بیا په مختلفو برخو کې دوی استفاده کوي. زما په نظر په اوسنی شرایطو کې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې باید د منابعو لپاره هغه د بنیاد رغونې فکر باید راپیدا شي چې دغه منابع په بنیادونو باندې څنګه تبدیل کړو. تاسو کولای شئ منابع هر چا باندې خرڅ کړئ او د لپاره هر څوک حاضر دی چې ستاسو منابع واخلي، مګر دلته د خرڅلاو او د قیمتونو مهم موضوع مطرح نه ده چې مثلا قیمتونه د $10 $40 یا $40 ښکته پورته. مهمه مسله دا ده چې دغه منابع باید په افغانستان کې استفاده شي او د افغانستان منابع باید د افغانستان د بنیادونو برخه کې ترې اساسي ګټه واغستل شي. تاسو کولای شئ په دبرو سکرو باندې سیمټ هغه د انرژي مراکزو کې چې کوم سیمټ تولیدي ظرفیت لري هغه په ورغوي، یا مثلا کېدلی شي چې تاسو د منابعو د استخراج لپاره یو داسې زمينه برابره کړي چې هغه کې اول هغه کم ضرورتونه چې داخله د هیواد کې دي هغه مرفوش او وروسته لاغې نه نور هیوادونو ته صادر شي. زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې مونږه د افغانستان منابع لرو، د دې لپاره مهمه مسله دا چې مونږ د منابعو هغه ارزښتونه د یو مشخص پلان
په اساس مانی چې مهم دا چې لکه لکه په داسې حالت کې چې یو دولت په خپل ډیری پیسې نه لري، د مامورینو معاش نشي ورکولای، مشوینو چې مامورین کموي درګرده د دې لپاره چې پیسې ورته وسپمې شي او نړیوال مرستې هغه سي نشته، نو طبعاً چې مجبوری شي چې سکاره صادر کړي که کمه بیه هم وي تر نړیوالو قیمتونو خپله بودیجه په یو څه برابره کړي.
کوم دغه مشکل دی کنه سروان صاحب چې ما فکر دا دی چې مونږ د ابتدایي مصارفو لپاره یا د ابتدایي ضرورتونو لپاره منابع باید په خطر کې وانه چو چې مونږ ته په اوږدمهاله کې تاوان راکړي دا او دا استخراج چې اوس مهال کېږي دا په غټه کې زموږ اقتصادي منابع چې دي دا په یو ډېر کم قیمت باندې متبادله کېږي او د هغې نه په ډېرو ناچیزو مسایلو کې ګټه اخیستل کېږي. نو بیا مونږ ته مثلا تاسې منابع خو داسې نه دي چې نه خلاصېږي، منابع ختمېږي او د دې لپاره یو بنیادي فکر ته ضرورت دی چې تاسې دا منابع په مؤثره توګه مبدلې کړئ په یو داسې عایداتي سرچینې باندې چې تاسو ته عاید په دوامداره توګه باندې راشي. مثلا که تاسې ډبرې سکاره اوس خرڅ کړئ، دا ډبرې سکاره قانون ختمېږي، دا چې ختم شول تاسو بیا ډبرې سکاره نه لرئ، بیا تاسو دېرش کاله څلوېښت کاله بعد وروسته په افغانستان کې ډبرې سکاره نشته. یا مثلا تاسو مرمر تاسو استخراجوي په خام موادو شکل باندې نورو هیوادونو ته ورکوي، څلوېښت کاله پنځوس کاله بعد هغه نسلونه چې راځي هغوی لپاره مرمر نشته. زما هدف دا دی چې مونږ منابع مبدل کړو په انفراستراکچر یا بنیاد باندې. بنیادونو لپاره مونږ مثالونه هم لرو، دې لپاره ضرور دا ده چې باید یو قانوني مشروعیت باید موجود وي، یو نظام موجود وي چې په هغه نظام کې نړیوال پیژندنه یا نړیوال هغه استازیتوب وکولی شي، نړۍ په دې باندې متفقه وي چې په افغانستان کې کوم سی یو نظام چې هغه وکولی شي په غټه کچه د نورو هیوادونو سره د معدن د قراردادونو بحث وکړي او هلته په غټه کچه باندې قراردادونه راشي. مخکې په دې باندې بحث وشو چې مونږ په تیر حکومت کې هغه واړه قراردادونه نه ورکول کېدل. اصلا واړه قراردادونه د معدن په تاوان دي. په ټوله دنیا کې که تاسو وګورئ هغه هیوادونه چې منابع لري واړه قراردادونه په ډېر کم او حرفوي توګه باندې چې هر د اقل خلک مصروف شي او په هغه برخو کې رقم حرفوي معدنکاري چې د هغه له منځه لاړه نه شي د هغې لپاره یو نسبي سپورټ ورکوي ورته، مګر معدن په غټ قراردادونو باندې مونږ ته غټ انفراستراکچر لکه مکتب لکه کلینیک لکه ریل ګاډي پټلۍ لکه انرژي مراکز لکه تولیدي مراکز لکه د مختلفو برخو هغه بنیادونه مونږ ته غولی شي او دغه بنیادونه بیا په دوامداره توګه لکه ټرانسویل ګاډي پټلۍ تاسو ته په دوامداره توګه سل کاله دوه سوه کاله هم تاسو ته عواید درکوي. یا مثلا که تاسو سړک جوړوئ، عمومي سړک جوړوئ، یا
یا رینگ روډ جوړوي یا مثلا غټ کمی سرکونه جوړوي د ترانسپورټ لپاره، تاسو د نړۍ د صادراتي وارداتي هغه پروسه کې یو غټ مهم رول لوبوي. نړیوال سرمایه ګذاري افغانستان ته راځي او دغه سرمایه ګذاري په دوامداره توګه باندې د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسوي او موږ باید منابع مبدل کړو په بنیادونو باندې او دا بنیادونه موږ ته په دوامداره توګه باندې ګټه راکړي.
ډېره زیاته مننه کورودن. ښاغلی سیام الدین پسرلی، طالبانو په وروستیو کې یو ابتکار کړی دی، هغه دا ده چې واړه کانونه خصوصي شرکتونو ته ورکوي چې په مقابل کې دوی ته سړک جوړ کړي. دا څنګه ده ستاسو په نظر، ښه لاره ده؟
سو مهم موضوعات باندې زه غواړم چې تاسو سره بحث وکړم. لومړی وویل شو چې دا واړه کانونه چې دي د دې کیندل زموږ په تاوان دي. دا په ټوله معنا دا غلطه خبره ده. د وړو قانونو کیندنه لکه د ساختماني موادو استخراج، بیرته ور باندې وطن جوړول، سړک جوړول، ځایونو جوړول، دا هغه موارد چې موږ لرو، شګه لرو، تیګه لرو، خاوره لرو، هغه زموږ د داخلي ظرفیتونو پر اساس دی، داخلي شرکتونو ته ورکړ شي، دا غن استفاده وسی. بل خبر د طالبانو دا وسنه اقدام دا یو اندازه د سکیدای سي چې ګټور وی، ولی په منظم شکل دا یو منظم او منطقي پلان نه دی چې کوګمحاله ډول وکول شي د ستونزې حل کې. یو خوانه د دې د مشروعیت موضوع ده،
لکه یو مسله ده کچیرته فکر نکوي چې کفرزن یو څوک ته یو قراردادي راځي د مرمر او کان غواړي چې قرارداد واخلي او په مقابل کې سړک جوړوي، که دا قراردادي دا مرمر د پخپله پروسس کوي، ورسخه وسایل جوړوي، هم خپل بازار ته وړاندې کوي، هم خارج ته صادروي، نو خو شاید ګټور یا او که خام صادروي شاید ګټور نه وي. که څنګه
دلته څو سبسم وارد دي د لوی قانونو په برخه کې، په دا شرایط کله چې یو چا سره قرارداد کیږي، یو شرکت سره قرارداد کیږي، دا ور سره تړلی دي، زمایم دي چې دلته پانګونه کوي، دلته به سړک ته ضرورت لري، دلته بداوي هغه شرایط ور سره اټچ کیږي. ولې دا چې اندازه گیری وسی چې زه درته کان در کوم او ته دا سړک جوړ کی، دا سړک به سو د لسو ډالرو وي او دا کان به د شل ډالرو وي، دا څنګه د دې توازن او پرتره کول دا سنجس ډیره مهمه ده. ولې دا کار نه کوي چې کان خپل وګوري دغه کان دی په دومره باید وخت سلسي نور شرکتونه دي هغه راشي په هغوی دم پانګونه وکړي، مختلف شرکتونه دي سره یو ځای شي او په هغه برخه کې باید پانګونه وسی. دا چې فرصتونه نشته درسته ده چې اوس خلک زړه نخې کوي په افغانستان کې پانګونه وکړي، دوی یو طریقه وړاندې کړه چې تاسو راشي دا کار وکړي. ولې په اوږدمهاله کې د افغانستان د قانونو استخراج په کل کې سیاسي او امنیتي ثبات ته ضرورت لري. که چیرې دا تضمین نسی، دا واړه واړه موضوعات او دا خبرې دا ځای نه نیسي، نتیجه نه ورکوي. همدا اوس په نړۍ کې د قانونو په برخه کې ستر پانګوال شته دي، متخصصین شته دي، محققین شته دي، دوی غواړي چې افغانستان ته راشي، د افغانستان د قانونو څخه لیدنه وکړي او همدارنګه استخراج وشي، د پلور وشي، انتقال وشي، په دغه برخه کې ضرورت دی. بل خوانه افغانستان دا ظرفیت لري چې په یو انډستریال یا صنعتي هیواد باندې بدل شي. نور هیوادونو کې د قانونو استفاده سوای، نور هیوادونه د قانونو او د خام موادو د قلت سره مخامخ دي. هغه په افغانستان کې پیدا کیږي، دوی وایي چې کوم ځای کې کان پیدا کیږي، هغه ته د استخراج شي، هغه ته د پروسس شي، هغه ځنه د بستبندی شي، نور ځایونو ته ولېږي.
ډیر مننه، ډیر مننه، سلامت اوسئ. ځدان صاحب ډیر کم وخت لرو، که لند راتو وایست اوس آیا په افغانستان کې د قانونو د استخراج چې کوم قانون استخراجیږي په مسلکي ډول استخراجیږي او کنه؟ البته دا خبره دیته په پام چې طالبان وایي چې د ټولو وزارتونو هغه ټول مسلکي کسان پاتې دي او د دوی سره کار ته دوام ورکوي.
مننه سروان صاحب. لومړی خو زه په دې خبره باندې شک لرم چې مسلکي ظرفیتونه پاتې دي او کار کوي، ځکه په تېر حکومت کې هم کوم ظرفیتونه چې موږ لرل پسرلي صاحب په اول کې دا وویل چې ډېر اکثریت د دوی متاسفانه مجبور شول چې د هېواد ووځي. دا یو دوهمه مسله دا ده چې کله موږ مسلکي یا معیاري لغت استعمالوو نو مسلکی توګه یا معیاري توګه کان کیندنه هغه یو تعریف ته ضرورت لري. کله چې هغه تعریف شي، هغه په قانون، مقررات، اصول، پالیسی او برنامو کې تعریفیږي. متاسفانه زه تر ما تیر ځل هم چې تاسو سره زه په دې برخه کې ما بحث کاوه. دا خبره ما مطرح کړی و چې کله چې موږ ویو چې مسلکی او معیاري توګه دا استخراجیږي، دا په کوم قانون مقرره اصول او د برنامو او د پلان په اساس کیږي؟ زه خو ما خو تر اوسه پورې حداقل د ټولنیزو رسنیو او د خبریزو کوم خبری چینلونه چې دي چې زه یې تعقیبوم، تر اوسه پورې ما څه نه دي اورېدلي چې ګویا کوم قانون مقرره او یا هم پروسیجر نه وای، قانون مقرره او سجه د حکومت د تګلارې په اساس باندې جوړ شوی. نو دلته یو ډېر دلته یو ماما پرته ده، ځکه دوی دا هم نه وایي چې دا قراردونو چې دوی ورکوي دا د قانون د تیر قوانینو او مقرراتو په اساس باندې دي که نوي څه جوړ شوي. نو کله چې په یو هیواد کې په یو صنعت کې یو سکتور کې قانون مقرره برنامه
ډېر مننه ښاغلی ځدران، وخت مو د خپرونې همدومره و. سلامت اوسئ. د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ پخوانی مرستیال ولی الله ځدران، د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سلاکار قدیر مطفي او د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی وینز سیام الدین پسرلی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسې درنو اورېدونکو هم منندوی یو.
پیالے نسکور اوندے تشو ما خودن، نصیبا بدل اوندے قبل و ما خودن، نصیبا بدل اوندے قبل و ما خودن، پیالے نسکور اوندے تشو ما خودن، پیالے نسکور اوندے تشو ما خودن. تقدیر زولنې دې د جانا تر کو چوڑما، تقدیر زولنې دې د جانا تر کو چوڑما، تقدیر زولنې دې د جانا تر کو چوڑما، زندان نړو زندان نڑوں دے تیر وما خود نا، پیالے نسکور اوں دے تشو ما خود نا، پیالے نسکور اوں دے تشو ما خود نا، نصیبا بدل اوں دے قبل وما خود نا، نصیب بدل اوں دے قبل وما خود نا، پیالے نسکور اوں دے تشو ما خود نا، پیالے نسکور اوں دے تشو ما خود نا. خالق میں ککرے سجدے تنا دا پیدا کرے، خالق میں ککرے سجدے تنا دا پیدا کرے، خالق میں ککرے سجدے تنا دا پیدا کرے، خالق میں ککرے سجدے تنا دا پیدا کرے،
تندیا ماتوم دے لگوما خود نہ تندیا ماتوم دے لگوما خود نہ پیالے 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 نہ سورو مت شو مت دن پیالے نہ سورو مت شو مت دن تشو مت شو مت شو مت دن تشو مت شو مت شو مت دن تشو مت شو